ګرانو افریدونکو السلام علیکم د برازیل لاس په جشوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لوړې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو نلس کسیز ډلې په کندهار کې نیولې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او نړۍ ته لا هم یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاګ جونز، جاګ رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسیا او په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د کابل شهر په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یو موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې 8 تنه مړه او 2 شپېته نور ژوبل شوي دي. نایم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو حمله پیل کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو نلس کسیز ډله نیولې ده. د دې ریاست په خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا شبکه چې د هغې درې قمندانان نورالله په ابو زهر مشهور و، فاتح او حمیدالله په کې شامل دي. د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو له لوري په کندهار کې نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست هم دراز وایي چې نیول شویو کسانو د کوټي شورا په لارښوونه په کندهار، زابل او لوګر کې ورانکار فعالیتونه کول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او نړۍ ته لا هم یو ګواښ دی. مایک پامپیو پرون شنبه له امریکا شخص سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو څخه د حزب الله د ملاتړ، د جنایتکارو تنظیمونو د انتقال د ملاتړ، په ټوله سیمه کې د تروریستي هڅو د ملاتړ په شان د ناوړو هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. پامپیو یادونه وکړه چې تیره اونۍ د ایران یو هوایي شرکت له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم الوت وکړ. پر همدې هوایي شرکت یعنی مهران ایر د منځني ختیځ د جګړې ساحې ته د پوځي وسایلو د وړلو د ادعا په خاطر د امریکا له لوري بندیز لګول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په نړۍ کې د تیرور ستر ملاتړ کوونکی وباله. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریز دلیل لوري د 200 شپږ اویان جنو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو جنو چې د دې هیواد د شمال په چې بوک شار څخه وتښتول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه لال قاعده شبکې سره د تړلي بوکو حرام وسلوالو د جیبوک شار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 200 شپږ اویا نجونې وتښتولې، خو 450 نجونو وکړی شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوش نوری د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشی کړی شو. یوش می نوری هم 2 کاله وروسته وتوانی دی چې وتښتي، خو لا هم 112 نجونې به درک دي. د لندن پولیسو پر یوه سړی چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلوماټ له موټر سره ټکر کړی و ډزې کړې دي. د سړی غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو ډزې ورباندې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړی پرته له دې چې ژوبل شي نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې پر دې سړی یې د داسې مرمیو ډزې کړې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژنې یې نه. دا پیښه له تروریزم سره تړلې نه ده بلل شوې. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایي او فضایي بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره و لمځه کې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې دوی باډۍ او د بوئنګ 5 انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یوه مرکزي برخه کې راغونډ شوي وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچیچ پر ضد په بېساري ډول سره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخه یې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. تاسو مو ښاغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی ویو په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د رواني خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې کړې ده. خو د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. لومړی اغه څه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللی دي. د امریکا د سنا جرګې دغه درو غړو په هر کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې د بهیر او د غراز د انتخاباتو په باب خبري وکړي او ملاتړ ورڅخه څرګند کړ. د ولسمشر دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویلي دي چې امریکایي سناتورانو ډاک جونز، جاک ریډز او جن شاهین په سولي او انتخاباتو له ولسمشر سره خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28 کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وقت از
دښمن. سرابي وویل په دې هیواد د یو اوسیدونکو او شتې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څو غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړي کیږي. زما پښتنه اوس دا ده چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پر ورځ لا پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزاد په وینا په افغانستان کې سوله غواړي غوښتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزاد په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیری غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یو حده پر مخ بوزي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
لاس پجیاو لاس دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ او همې مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو تر ډیره د طالبانو له لوري د اعلان سویو الفات افسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسخ په لواکې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان ولس د ژرندې د دو پلونو ترمنځ. په سرمقاله کې راغلي له یو پلوه د قطر په غونډه کې د حکومت لخوا د پلاوي د ټاکلو په بهیر کې ناغېړي، بلور ته د طالبانو لخوا د فتح په نوم د افسرلنیو عملیاتو پیل په افغان ولس کې سختې اندېښنې راپیدا کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان دا د په سیاسي سټیج خبرو ته ناست دي، د هیواد راتلونکي په باب په پریکړو کې شریک دي. اوس دوی ته د داسې پراخو او درنو بریدونو اړتیا او منطق څه ده؟ بل خپلواکې ورځپاڼې مسیر په خپل سرمقالې کې لیکلي د سولې د خبرو له تودېدو سره تمه دا وه چې طالبان به د نورو کلونو خلاف سږ کال پسرلنی عملیات نه اعلانوي یا لږ تر لږه به یې د دوهې تر غونډې وځنډوي. خو دغې ډلې یو ځل بیا د خلکو د تمې خلاف ګام پورته کړ. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان، دولت او امریکا درې واړه باید نور د وژنو او وینې بهېدنې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي او نور د دغه کړېدلي ولس د صبر ازموینه وانخلي. د ماندګر خپلواکې ورځپاڼې د مقاله عنوان دی له خالده تر الفتح. د سرمقاله د لیکوال پان الفتح عملیات د خالد عملیات په مقابل کې اعلان شوی دا چې خالد عملیات به الفتح عملیات په شاوته مبوي پر اتلونکو یو لستمیاشتو کې به ام معلومه سي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د پاکستان د شیطانی نظامیانو توتې باید شانډې سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي د طالبانو په سرلنی عملیات د دوی د نامشروع جګړې د دوام نخښه ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي داسې مخکنیو تدابیرو ته اړتیا ده چې د دښمن پلانونه په هغه لومړۍ نطفه کې شان کړای سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي طالبان که د افغانانو بچیان وي نو له دې جګړې د لاس واخلي او د خپل هیواد او ولس پر ضد جګړه نه کوي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس لیکلي د نړۍ او افغانستان دینی عالمانو په واضح ډول ویلي دي چې د افغانستان جګړه دینی مشروعیت نه لري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې ښودل سوي او ویل سوي دي چې دغه به د افغان ولس دردونه نور هم زیات کړي او د زیاتو بیګنا انسانانو ژوند به واخلي. او په پای کې هشتې صبح خپلواکې ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د وینو د تویدو مخنیوی د خلکو غوښتنه ده.
په دایکنډي کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ځوانانو جذب زیات شوی دی. د دې ولایت چارواکي وایي چې د پخوا پرتله له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري هم زیاته شوې ده. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د دایکنډي ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو جلب زیات شوی. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال غلام سخی غپوري د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په یاد ولایت کې هر ورځ په اوسط ډول لس تنه ځوانان د افغان امنیتي ځواکونو د جلب او جذب مرکز ته ځي او هلته د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نوملیکنه کوي.
با ولایت ما خوشبختانه که نسبت به سایر ولایت ها امیار مراکز جلب جذب اردوی ملی مراکز جلب جذب
زموج په ولایت کې خوشبختانه باید وایم چې نسبت و نور ولایتونو ته د ملی پولیس او ملی اردو د جلب او جذب دروازې د خلکو پر مخ خلاصې دي او هر ورځ شاوخوا لس تنه ځوانان راځي او د ملی پولیس او ملی اردو په لیکو کې نوملیکنه کوي.
خوشبختانه که مردم دایکندي هنوزم به حمایت از حکومت نه تنها در دایکندی در تمام نقاط افغانستان حاضر هستند که وظیفه اجرا بکنند.
د پولیسو دغه مشر زیاتوي چې د یاد ولایت د امنیتي ځواکونو لیکې اوس ډکې سوي او دغه ځوانان نورو ولایتونو ته تر روزنې وروسته لیږي. دایکنډي ولایت چې مخکې د ارزګان ولایت یو ولسوالي و او وروسته ولایت سو اوس شپږ ولسوالۍ لري.